د ماسپخین 2 بجې شوې تاسو موږ غږ لازادې رادیو اوري په دې او ساته خبرونه کې درڅا د کانکور د آزموینې د زندیدو او د محصلانو د اندېښنو په اړه په ځوان فکر پروګرام کې باس لرو چې زموږ همکار همین هیواد به درته وړاندې کړي خو له هغې مخکې خبرونه به ظفر د سیال درته واورو. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژنې وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګریزې ډلې ځپلی شي. د پینتاګون د پالیسۍ مرستیال کولن کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندویي کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي دي، خو دوی باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژلو بې خبري خودلې وه، خو د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید یې د دوهې له تړونه سرغړونه او د افغانستان پر خاوره تیری بللی وه. د طالبانو حکومت وایي له کابل خاره به ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د نوملي معاونیت له دفتر خبر شوی دی، د طالبانو د مشر مولوی هبت الله اخونزاده د حکم په اساس د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ته دنده سپارل شوی چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواری ژر کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر ګرب چې کسب زوی ورته به د کار زمينه برابر شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې پراتلون کې کې به سوال نکوي. د طالبانو حکومت له کابل خره د سوالګرو د راټولولو لپاره دغه اقدام داسې محال کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړکړي چې سوال ته مخه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کوربا ایلند په وړاندې د شل اوریزو لوب د لړۍ نمړۍ لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت مخام په 2 بجو په بلفاست ښار کې ترسره کیږي. افغانستان او ایلند په دې لړۍ کې 15 شل اوریزې لوبې په پام کې لري چې نمړۍ نن او وروستۍ به د رواني اگست میاشتې په 18 وي. افغانستان له ایلند سره 15 نړیوالې لوبې کړي چې څلوري 3 ګټلې او یوه یې ورسره مساوي کړې ده. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د اف بی آی ایجنټانو یې پر کور عملیات کړي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ټرمپ د کور دا بېسارې پلټنه د هغو قضیو په څېړنو کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ټرمپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلي وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو کسانو په حواله چې له دې څېړنو خبر دی ویلي چې د اسنادو هغه بکس پلټل شوی چې ټرمپ له سپینې ماړۍ څخه وړی و. او د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په مچنومي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر ژوبل شوی دی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته ویلي د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوی و چې پر ضد د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روانو چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. ځینو حکومتي سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس ټپین شوې دي، خو دا شمیر رسمن نه دی تایید شوی. له وړ مورزی راهیسې چې د پاکستانی طالبانو ځینې جګپوړي غړي په افغانستان کې ووژل شول، دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. سره لدی چې د 1401 تحصیلي کال څو میاشتې تیریږي، خو سا کال د نورو کلونو برخلاف د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینه نه داخل شوی. د دې وزارت وین احمد تقی ازادي راډیو ته په یو رالېږلي ویډیو پیغام کې د کانکور ازموینې داخلو دقیق وخت نه دی ښودلی، خو د ځنډېدو د لاملونو په اړه یې ویلي دي.
تاسو ته معلومه ده چې د کرونا وایرس او تحولاتو له امله د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو تحصیلي بهیر ځنډیدلی. هغه محصلین چې وروستی کال وروستی سمیستر لري تر اوسه لا نه دي فارغ شوي، کله چې هغوی فارغ شي نوو محصلینو ته به د جذب ځای پیدا شي او جذب به شروع شي.
نو موري زیاته کړه چې د یو زرو څلور سو یو مریض کال د کانکور ازموینه په شفاف ډول د وګیل میشتې ورسته واخلي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې اعلان ورسته د 12 ټولګیو هغه فارغان چې د کانکور لپاره یې تیاری نیولې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. معروف او غفور هغه دوه تنه چې تیر کال له 12 ټولګي فارغ شوي ازادي راډیو ته ویل
دریاو کالا دیر موده کی گئی چه ده کانکور ده ازموین لپرا چمتوالای منوالای و تر اوس ده کانکور ازموین نده ترسره شوی او مونگ پا ده آره ده نگاران جو
زه پا ده هلاوام چه ده کانکور ازموین تیره کن او پا یو خرشته که کامیاب شد اما بد بختانه چه سه کال تر اوس پوره کانکور ازموین نده اخستل شوی او زه باوری نایم چه پاس نسمبله لهم ده ازموین واخستل شوی.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په کانکور ازموینه کې د نجونو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینه دوري په میاشت کې پیلې دا او د چنګاښ تر میاشتې دوام کاوه چې پیلې به هم د زمري په میاشت کې اعلانې دي. په دې خپرونه کې د کانکور د ځنډېدو په عواملو او پایلو غږیږو. د خپرونې میلمانه مو د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویاند او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حامد عبیدی، په نیویارک پوهنتون کې د نړیوالو تعلیمي تګلارو د دکترا محصل او د تخنیکي او مسلکي معینیت د ریفورم او پلان مخکینه مشاور عبدالحمید حسن او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران دي. خپل درې وړو ملمنو ته خرغلاس وایم. پیل به له خغلی عبیدی څخه وکړو. استاد عبیدی، کتا سره ته وایي د کانکور د ازموینې د ځنډېدو په اړه چې که څه هم د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویلي دوی هغه محصلان لا نه دي فارغ کړي چې سږ کال وروستی تحصیلي کال دی، فکر کوي آیا همدغه عامل سبب شوی چې کانکور ازموینه وځنډېږي که فکر کوي ځینې نور عوامل هم شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، بلنو مېلمنو ته چې په دغه وخت کې ګډون کړی. زه فکر کوم چې د کانکور د ځنډېدو اصلي لامل تخنیکي ستونزه ده. ماته جالبه ده چې ولې د لوړو زده کړو وزارت په دې عقل څرګندونه کوي فعال کې چې هلته مونږ د کانکور د ازموینې ملي اداره لرو او دوی مکلف دي چې د کانکور په هکله جزئیات د خلکو سره شریک کړي، خو دغه اداره تر اوسه چپه پاتې شوې ده. که څه هم تېره هفته د دوی یو تېره اونۍ یوه اعلامه دوی خپره کړه چې تخنیکي اړخ باندې کار کوي او د کانکور ازموینه به د هېواد په کچه یو ځلې ولي کتام دغه تصمیم هم د تخنیکي اړخه ستونزې لري. په هر صورت زه فکر کوم چې دا د ازموینو د ادارې دنده ده او د لوړو زده کړو وزارت په دې هکله که څه هم هغه دغه اداره مالي هغه جوړښت داسې دی چې دغه مالي ملاتړ یې د لوړو زده کړو وزارت کوي، خو دغه اداره مستقله ده او خپل تخنیکی ټیم لري او هغه تخنیکی ټیم مکلف دی چې ازموینه په هېواد کې واخلي. زه فکر کوم چې دغه اداره د تخنیکي اړخه د ستونزو سره مخامخ شوې ده، په دې معنی چې په تېرو څو میاشتو کې تاسو ته معلومه ده چې ځینو کادرونو د افغانستان څخه ووتل او زه ګومان کوم چې د دغې ادارې هغه تخنیکي او مهم کسان چې دغه سیستم د دو په لاس کې وو دوی هېواد پریښی او اوس اداره د ستونزو سره مخامخه ده. دا یو مسله. دویمه مسله د کانکور د ازموینې دغه سیستم د هند د هېواد لخوا مرسته شوې وه او سیستم مطلق یو نړیوال او منل شوی سیستم دی چې ټول کار کمپیوټر کوي او بشري قوه پکې داخله نه ده. په دې معنی چې کانکور پروسه په تېرو کلونو کې ډېره شفافه وه، تاسو ته معلومه ده، او دلیل همدا و چې ټول کار کمپیوټر کولو او نتایج او پایلې په نهایت کې معلومېدلې. زه فکر کوم چې یو وخت هغه تخنیکي برخه ده چې کسان اوس دوی نه لري، ورته یو شمېر کسان شاید د افغانستان څخه وتلي وي، تر څنګ یې هم هېواد شاید په دې برخه کې کومک نه کوي د طالبانو له حکومت سره، ځکه چې دوی هغه سیاسي اړیکې سره جوړ نه دي. نو فکر کوم دغه دوه مهم تخنیکي ستونزې دي چې اوس اداره ورسره مخ ده او دا د کانکور په وړاندې لوی خنډ جوړ کړی. د دې تر څنګ نور تخنیکي ستونزې شته چې هغه د پوهنتونونو په کچه دي. د مثال په توګه په خوابه اوس خو د طالبان حکومت د جنکیانو او هلکانو صنفونه جدا کړي دي او د صنفونو نشتون د استادانو کموالی دا دوه لویې ستونزې دي چې په مجموع کې د افغانستان تحصیلي نظام ته خند جوړ کړی او طبعا دا به د کانکور باندې مغیزه کوي ځکه چې په فزیکي ډول صنفونه شتون نه لري او عملا ځینې استادان د غټو پانتونونو څخه کابل پانتون، هرات پانتون، مزار پانتون او ځینې نورو پانتونونو څخه د افغانستان څخه وتلي او نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي. دا یو لوی عمل ده چې کولی شي د کانکور د ازموینې اخیستلو باندې اغیزه وکړي. او یوه جمله اضافه کوم چې کوم دلیل چې د لوړو زده کړو وزارت ویلی دغه دلیل منطق ډېر ضعیف دی په دې معنی چې که چېرې دوی منتظر دي اتم سمستر محصلینو ته نو دا خو دلیل نشي کېدلی. تاسو خپله ازموینه والی هر کله چې اتم سمستر محصلین فارغ شول هغه وخت بیا نوی سمستر شروع کړئ نوي محصلین وغواړئ. یعنې دا خو منطقي دلیل نه دی چې تاسو ازموینه ځنډوئ. نو زه فکر کوم دغه دې دلیل کوم منطق چې دوی کارولی دا ډېر ضعیف منطق دی او هغه اړخونو باندې چې ما اشاره وکړه هغه به ډېر اغېزه ولري د کانکور د ازموینې پایل باندې.
ډیره مننه عبید صاحب. البته موږ د لوړو زده کړو وزارت له ویان ته او د ازموینو د ملي ادارې له مسؤل څخه غوښتنه کړې وه چې په خبرونه کې را سره برخه واخلي او هغه پوښتنې چې دوی ته متوجه دي ځواب کړي خو هغوی حاضر نه شول چې په دې اړه وغږېږي. ښاغلی حسن هم په خبرونه کې را سره د حسن صاحب که څه هم ځینې تخنیکي مسایل استاد عبید یاد کړل خو ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي پروسې له ځنډ سره مخ کېږي او ستاسو په نظر نور کوم عوامل سبب شوی چې د کانکور ازموینه وځنډیږي؟
ډېره مننه هیواد صاحب. د استاد خبرې ما واورېدلې. دغه تخنیکي ستونزې چې استاد یادې کړې کېدای سي لاملونه وي خو زما په نظر تر ډېره ځایه د دولت نه ژمنتیا یې لوی دلیل کېدلی سي او یا لږ تر لږه یو له عمده دلایلو څخه کېدلی سي. ممکن دوی په تخنیکي برخو کې هم ستونزې ولري. ممکن د ازموینې ملي اداره هغه قدرونه چې دوی سره وو هغه به تللي وي او یا په تخنیکي ډول په سیستم کې ستونزې وي. دا هم کېدای سي ستونزې وي خو د دولت ژمنتیا ته که موږ پام وکړو مثلا له شپږم ټولګي پورته د نجونو راغوښتلو کې دوی کومه ستونزه نه لري خو نه یې راغواړي. او هغه څو ورځې مخکې د کرزي صاحب له خبرو سره زه موافق یم هغه چې ویل چې دغه پریکړه له پاکستانه راغلې. زه د دولت په ژمنتیا کې زه فکر نه کوم ژمن دي وي او نه دی ژمن. دا د فکر خبره نه ده. لوی نړیوالې ادارې په افغانستان کې موجود دي. د درې ورځې وړاندې موږ زه د ادارې نوم نه اخلم ورسره زموږ بحث و او هغه له دې موضوع څخه شکایت درلود کنه په تخنیکی ډول هلته که څه هم په افغانستان کې دننه کارمندانو بدن دی پریښي وي خو نورې ادارې شته هغوی حاضر دي د ملګرو ملتونو د اداراتو په شمول چې په تخنیکی برخه کې که چېرته دولت ووایي چې موږ ستونزه لرو هغه په ورسره همکاري وکړي. په دې اړه تر اوسه هېڅ ډول که دوی ستونزه هم ولري ادارات نه دي خبر نړیوالې ادارې په جریان کې نه دي اچولې. له دې څخه ایسي چې دوی داسې کومه ستونزه نه ده موجوده چې هغه دې نو بالکل دا پروسه په ټپه ودروي. خو دوی دغه بهیر ته ژمن نه دي. دغه یې لامل دی. او موږ د موضوع د تعلیم موضوع سره تړلې ده. یوازې لوړو زده کړو وزارت نه دي له پوهنې وزارت څخه هم دا ټول موضوع باید موږ په مجموع کې ورته وګورو. بیا لاخ قربان پیدلی سو پوهنې وزارت کې هم موینوه خبره کوي وزیر بله خبره کوي کمیټه چې دوی جوړه کړې هغه بالکل نورې خبرې کوي. ژمن یو څه دي له خلکو سره خبرې یو ډول عمل انکار اصلا هغه بیخي په بله روان دی. هلته مسؤلین چې دوی ټاکلي دي هغوی بالکل د دې ټولو موضوعاتو په جریان کې نه دي. مثلا زله ستامي څخه معلومات لرم ما پکې کار وکړه په وروستیو میاشتو کې. نو دا دغه پایپلاین چې دی له لومړنیو منځنیو او دویمې زده کړو څخه نه لیسه دورې ښوونځي له دورې څخه لوړو زده کړو ته دا له ځنډ سره مخامخ شوی دی. او دا له مخکې خلکو دوی ته ویل نړیوال ادارو ورته ویل د فعالینو ورته ویل او د دې برخې کارپوهان ورته ویل چې دا کار مه کوئ، د نجونو ښوونځي مه تړئ، ځکه دغه پایپلاین ستاسې حتی که تاسې کانکور پر وخت واهم خلئ، دا پایپلاین تاسې له ځنډ سره مخامخ وي، ځکه که نجونو ته تاسې د دولسم سند ورنه کړلی سئ، مانا یې دا ده چې تاسې نجونې نه سئ داخلولی، حتی کالکان داخل هم کړئ پوهنتونونو ته. او هغه خبره چې دوی وایي موږ دا د په لوړو زده کړو کې نجونو ته ځای ورکړی دی، نو ته خو پایپلاین یې قطع کوې، دا څه ډول ځای دی؟ نو دا دا ځنډ هم تخنیکی لاملونه به خامخا لري، خو څه چې موږ ته معلوم دي تخنیکي لاملونو په اړه موږ یوازې فرضیې جوړولی سو، یو څه به یې صحیح یو څه به یې نه وي صحیح، خو څه چې موږ ته معلوم دي څه چې خلکو ته معلوم دي څه چې د دوی له خبرو راوځي او له پرېکړو سره، هغه دا دی چې دوی پروسې ته نه دي ژمن.
ډیره مننه حسن صاحب. ښاغلی سید رحمان عمران هم په خبرونه کې را سره دی. عمران صاحب، تاسې مخکې خبرې واورېدې، خو که راته ووایي چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم آیا دغسې دا امتحانونه ځنډېدلي دي که نه، هغوی ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغوی خپل کانکور په وخت سره واخلي؟
او ټول اوریدونکو ته ډېر سلامونه وایم. هیواد اصلا که چېرې د دې عواملو شاته راستو که عوامل هر څه وي که دلایل هر څه وي، زما په فکر سره چې درې برخې د حکومت لپاره داسې دي چې هېڅ ډول توجیه وړ شاید نه وي. یو امنیت دی، صحت دی، او دغه تعلیم و تربیه ده. دا درې داسې سکتورونه دي که موږ په افغانستان کې درې لسیزو تحولاتو ته لاړ شو، نو هر کله چې کوم تحول راغلی ده معمول تر ډېره هره پورې دغه تعلیمي سکتور، حتی که خلک مجبور شوي چې له هېواده بهر ووځي، هلته هم دغه بهیر تر ډېره پورې نه تدرېدلی. یعنی دلته چې موږ تاسو د جنتي تنظیمونو کوم چې دلته راغلل، وروسته له اووم دسمبر نه چې کوم حالات راغلل، خلک پاکستان ته مهاجر شول یا نورو هېوادونو ته مهاجر شول، اما هلته هم دقیقا چې دا خلک لاړل تعلیمي اسانتیاوې ورته برابرې شوې. په دې معنی سره چې په دې برخه کې هر ډول تسامح او هر ډول دلایل د توجیه کولو لپاره لټول زما په فکر سره داسې خاص منطق به ونه لري. په خصوصي پوهنتونونو کې ستاسو د پوښتنې په ځواب کې البته وایي دویم چې خصوصي پوهنتونونه مخکې هم امتحانونه اخیستي سره ووځي، هم بیا هم سره اخلي، د هغوی په هکله یا د هغوی په رابطه کوم مشکل وجود نه لري. یوازینی مشکل دا دی چې د دولتي پوهنتونونو او دولتي مکتبونو په حق لاله پتاګا دي نو تاسو سره چې لپاره دا ستونزه شته، او زما په فکر سره دا د هغې ډول د توجیه وړ نه دی. شاید چې تر دې تر څو هر څه دلایل وي، هر څه عوامل وي، هغه عوامل دومره هم ژور نه دي چې بالاخره د دې لامل دي شي چې دغه پروسه دې له یو سره وځندول شي، ځکه چې په اوس حالات کې که موږ وینو ورسته د جمهوریت سقوط څخه ډیر ستونزې هېواد ته راغللې، اقتصادي ستونزې وي، سیاسي ستونزې وي، نورې ستونزې راولاړې شوې. اوس که دغه ستونزه هم د بېروزګارۍ ستونزه پکې راولاړه شوله، اوس که دغه تعلیمي ستونزه هم پکې رامنځته کېږي، دا په دې معنا سره چې هغه یوه اندازه هغه هیله چې پاتې ده هغه هم په ناهیلۍ باندې بدلېږي. او دا د دې تر څنګ چې تعلیمي بهیر د تحصیلي بهیر ته ډېر لوی ګزار دی، د دې تر څنګ سیاسي ثبات ته په خپل افغانستان کې د حکومت حتی د حکومت موجودیت ته حتی د یو چا هغه موجودیت ته دلته یو څه شته، دې ته هم یو خطر دی. دغه موضوع لکه چې کله چې ناهیلي رامنځته کېږي، کله چې د آینده په حق، لکه چې د راتلونکي په حق له یو څه انځور مخې ته راځي، نو بیا د دې څه د پېښېدو امکانات شته. زما په فکر سره چې دغه ستونزه باید نه د مخه ډېر د مخه حل شوی وای، ځکه چې د دې نوي حکومت هم تقریبا کال پوره کېږي، یا کال یې پوره کېدو دی. نو زموږ هیله، امید او غوښتنه همدا ده چې دغه بهیر باید په هېڅ بانه په هېڅ دلایلو باید لزندي.
مننه عمران صاحب. استاد عبیدی، ستاسو په نظر کې د کانکور ازموینه ځنډول کیږي؟ البته مخکې موږ د یو زده کوونکي یا د دولسم ټولګي د فارغ غک هم درلود چې هغه ویل دی مطمئن نه دی چې هغه د سمبولي یا وږې میاشت چې طالبان وښودلي له هغه وروسته به هم دوی امتحان واخلي که نه، نو اغیز به یې څه وي، نتایج به یې څه وي؟ فکر کوئ چې دوی به بیرته بیا آماده شي چې هغه کوم وخت چې دوی ښودلی په هغه وخت کې د امتحان واخلي؟
مخکې له دې نه چې زه ځواب ته راشم، مخکې استاد یو څه شي ته اشاره وکړه د حکومت ژمنتیا ته. بالکل، هغه تخنیکي ستونزې چې شته هغه خو بې له شکه د حل لاره لري چې حکومت که وغواړي هغه تخنیکي ستونزې حلولی شي، خو ځینې تخنیکي ستونزې داسې وي چې بیا کله کله خصوصاً د کانکور په ازموینه کې هغه اداره کې چې هغه کوم ټیم کار کولو او د هغو سره انجیان هم مرسته کوله، که چېرې هغو انجیان نور مرستې ته ژمنتیا ونه لري نو دا به مې یو لوی خنډ وي، او زه باور لرم چې دغه ستونزه شته هلته. د دې تر څنګ د حکومت ژمنتیا ډېره مهمه ده چې له بده مرغه ژمنتیا نه لري، او موږ او تاسې بېلګې په تېرو څو میاشتو کښې ولیدلې او استادانو ورته اشاره وکړه. په هر صورت زه فکر کوم چې دا به تاسو ته معلومه ده کله چې کانکور خصوصا د مکتب شاګردان لسم یا یولسم ټولګي ته رسېږي، دوی د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیسي، او یو کال دوه کاله خصوصا هغه شاګردان چې لوړ اهداف لري دوی دوه درې کاله چمتووالی نیسي چې کانکور ازموینې کې ګډون وکړي او خپل د علاقې وړ رشتې ته لاره پیدا کړي. نو فکر وکړئ چې د تېرو څو میاشتو تحولات دوی باندې څومره اغېزه کړې. اوس چې بیا دوی ته دغه د ازموینې دروازې تړل شوي دي، نو زه فکر کوم چې دا به لویه رواني ضربه وي هغو محصلینو ته چې په کانکور کې ګډون کوي. زما په باور پوهنتونونه په مجموع کې تحصیلي نهادونو سره نه باید سیاسي چلند وشي، په هېڅ نظام کښې نه باید د دغه ادارو سره سیاسي چلند وشي، ځکه چې تحصیلي نظامونه د سیاست څخه لرې دي. دوی په هېواد لپاره هغه کادرونه تربیه کوي، فکر تربیه کوي، فکر په پوهنتونونو کښې تولیدېږي، او د دې مخه نه باید ډب شي. او د دغو ادارو سره سیاسي چلند د افغانستان د راتلونکي سره جفا ده، د افغانستان د راتلونکي نسل سره لویه جفا ده.
ډېره مننه. البته د دې مسلې د پایلو په اړه غواړم له حسن صاحب څخه هم وپوښتو. حسن صاحب، کله چې دغسې یو وضعیت وي چې مثال د نجونو ښوونځي تړلي، کانکور امتحان هم ځنډېږي، مثال هغه زده کوونکي د کانکور لپاره تیاری نیسي، کېدای شي د ډېرو اقتصادي وضعیت هم ښه نه وي، په دغسې یو وضعیت کې څه نتیجه لاسته راځي؟
بالکل، تېر کال دا ځنډ له تېر کال څخه پیل شوی. تېر کال هم تقریبا شپږ میاشتې کانکور وځنډېد، او هغه د کورونا له وجې نه سوای اخیستل کېدلی، ځکه وځنډېدی. په تېر کال په اسد کې امتحان واخیستل سو. عموما دا امتحانونه د ژمي په وروستي میاست کې اخیستل کېږي، او دا ځکه د ژمي په وروستي میاست کې اخیستل کېږي په تخنیکي ډول د دې لامل دا دی، او دولت باید وی نه ځنډوي، دا دی چې زده کوونکي په مني کې فارغېږي، او له فراغت وروسته دوی ته چې څومره امکان لري دغه د دوی د فراغت او د ازموینې تر منځ باید دا وخت کم وي، ځکه د لرنینګ لاس په نوم په ښوونه او روزنه کې مو یو مفهوم لرو، او د دې په اړه په تعلیمي ادبیاتو کې خورا ډېر څه شته. هغه دا ده چې زده کوونکي هغه لري د زده کړې هېره لري، هېره یعنې د حافظې هېره نه، خو زده کړې هېرېږي، نو دا واټن باید ډېر کم وي. په افغانستان کې دا ستونزه ځکه جدي ده، په ښاریاتو کې له ښه مرغه د کانکور د امادګۍ کورسونه شته، او زده کوونکي هغه هلته داخله کوي، ولولي کوي ته وخت ډیر ورکړي لا ممکن خوشاله خو په عموم کې زده کوونکي د کورسونو ته لاسرسی نه لري په کلیوالو سیمو کې نشته په ولایتونو کې نشته ډیر کم دي حتی په ښاریاتو کې اکثره زده کوونکي اقتصادي وس نه لري او یا نور لاملونه دي چې په دې کورسونو کې نه دي شامل نو څومره چې څو اونۍ په میاشت بدلیږي او هغه په دوه میاشتو بدلیږي دغه هومره د دوی پر هغه زده کړه اغېز لري اما که چېرې د ترانزیشن د دوی پوهنتون ته چټک وي هغه زده کړه دوی بیرته اخلي کله چې دوی پوهنتون ته ځي لومړی کال ځکه څه عمومي درسونه دوی ته ویل کېږي نو او څومره چې دا واټن زیاتېږي د هومره له ولایتونو سره جفا ده هغه کسان چې په لیرو پرتو سیمو کې پراته دي له هغوی سره جفا ده او له هغو قومونو سره جفا ده چې هغوی په لیرو پرتو سیمو کې هلته چې تعلیمي امکانات کم دي پراته دي نو دا که په لوی لاس وي خو جرم دی او که په لوی لاس نه وي له ناپوهي څخه به وي نو دغه ستونزه ده او څه میاشتې بیا وخت نیسي که چېرته دوی دغه ستونزه چې دوی یادوي که نه دغه په پوهنتونونو کې ځای نسته یا مثلا نور مسایل هغه کېدل که چېرې دوی ازموینه واخلي له هغه وروسته بیا مخکې هم دغسې څو میاشتې وخت یې نیو چې دغه پروسیجر تکمیل سي څه دفتري مسایل دي په پوهنتونونو معلوم سي بیا هغلته راجستر وسي بیا د لیلیې مسایل لري خو خورا ډېر نور قدمونه شته چې هغه به څو میاشتې وخت نیو نو هغوی که چېرې دوی ازموینه وختي واخلي دغه بهیر دوی وروسته هم طی کولی سي نو هغه ستونزې چې دوی وروسته لري په پوهنتونونو کې هغو ته وروسته هم رسېدګي کېدلی سي خو دلته لومړیتوب زده کوونکی دی د هغه زده کړه ده هغه زده کوونکي چې لري په لرو پرتو سیمو کې د هغوی سره د جفا او خیانت موضوع ده دغه موضوعاتو ته دوی باید متوجه وي او داسې پرېکړه ونه کړي چې هغه دوی که چېرته چې د دې سنبالولی سي خو یا قصدن او یا د خپلو نه ژمنتیا له امله د لټۍ له امله دوی هغه د ځان بار کموي خو له زده کوونکو سره جفا کوي دا یې په تخنیکي ډول باندې لامل دی چې ولې باید د کانکور ازموینې وروسته نسي سږ کال دا د موضوع ور دمخه شپږ اووه میاشتو ته رسېدلې او لا هم پیسې اوږده ده زده کوونکي د دوی په زده کړه کې وقفه لا دغه له مخکې لا موجوده ده تړلی ولو بیا تعطیل سول بیا کرونا څخه راوځه دا موضوع هته دوه درو کلو ته رسی نو دا اوس داسې یو وخت دی چې اصلا دا باید ډېر مخکې اخیستل سی ولی ځنډې بالکل او د دې لومړی خبرې د احمد تقی د ویان خبرې دا وی چې د اصلا ونه ویل چې څه وخت ویل سمبلی وروسته لسمبلی وروسته یعنی بل کال څه وخت او وروسته یې بیا ویل چې نه سمبله میاشت کې خو هیله ده چې په سمبله کې دوی وتوانېږي ان که وهم توانیږي ورله مخه ډیره لویه ضربه زده کوونکو ته رسېدلې ده جبران یې سخت دی ځکه سږ کال په پوهنتونونو کې که چېرته په سنبله کې هم دوی امتحان واخلي یو نجونې به نه وي پکې مګر که دوی ووایي چې پروا نه لري خو که ښوونځي بند خو له دولسم هغه زده کوونکي چې په دولسم کې اسناد ورکړي چې کانکور داخل سي هغه به نو داسې یو حالت دوی به زده کړه نه لري خو بیا هم لږ تر لږه شمېر به یې بالکل ډېر کم وي خو بیا هم لږ تر لږه دا به وي چې په تخنیکی ډول دوی وکولی سو په ازموینه کې کښېني او نور زده کوونکي که هغه هلکان هم دي د دوی پر زده کړه له پخوا هم هغې د څو یو کال یو نیم کال اغېز ورباندې زیات و دا پرېکړې دوی باید سږ کال د کال په پیل کې ازموینه اخیستې وای خو که په سنبله کې هم دوی ازموینه واخلي دغه ضرر چې رسېدلی د تخریب چې څه وایي هغه ډېر زیات دی کېدای سي زده کوونکي خورا کم راسي پوهنتونونو ته محصلین او هغوی چې راځي هم نمرې کېدای سي ډېرې ټیټې وي او هغه معیارونه چې په تېرو کلونو کې دوی کانکور لپاره لرل ممکن هغه د تطبیق وړ نه وي هېواد صاحب زه یو خبرې ته بېرته اشاره کوم دغه د په تخنیکي برخه کې د هند نه همکاري فرضیه په زه له صحت عامې څخه معلومات لرم ځکه وروستۍ میاشتې صحت عامه کې دغه د ډیټا او ټولول او سیستم جوړول په برخه کې ما کار وکاو څو میاشتې مخکې هند حتی له صحت عامې ته وویل چې په کوم ځای کې ستاسې ستونزه وي غیر مستقیم تاسې مثلا د WHO او نورو نړیوالو ادارو له لارې له موږ سره په اړیکه کېدلی سي او موږ تاسې ته کومک درکوو که څه هم مستقیم داخل نه دی نو زه یوه خبره واضحوم چې په ښوونه او روزنه کې همدارنګه په عامه روغتیا کې په هیڅ ډول هیڅ هیواد که څه هم دښمن وي نه غواړي چې دا پروسې هغه سي تعطیل سي او ودرېږي که زه په ډاډ سره ویلی سم چې هند داسې موضوع به نه وي چې هند یې حلولی شي، خو قصد نه غواړي حل سي او د افغانستان تعلیم دي له همدغه عمله په ټپه ودرېږي. ضمناً په مالی وزارت کې دغه د مالیاتو ټولولو لپاره یو ډېر پرمختللی تخنیکي سیستم جوړ شو په جمهوریت کې جوړ شو. هغه دا د اوس عملاً طالبان کار ورڅخه اخلي، ولې کار ورڅخه اخلي؟ ځکه له هغه څخه دوی عاید ټولوي، نو هغه ته اړ دي ځکه یې په کار اچولی، ځکه ورڅخه استفاده کولی شي او دغه برخې ته ژمن نه دي ځکه په ټپه ولاړ دی.
ډیره مننه حسن صاحب، خوشحاله اوسې. عمران صاحب، زده کړې کول، مطالعه، امتحان ورکول، په امتحان کې کامیابی، دا یعنی تر ډیره حده انګیزه هم غواړي. یو څوک باید روحان او روان دندې ته تیار وي چې هغه لاړ شي په امتحان کې ګډون وکړي او مخکې له مخکې تیاری هم ورته کړی وي. تاسو په دغه تازه فارغان لیدلی وي، زده کوونکي او محصلان به مو لیدلی وي، په اوس وخت کې څومره هغوی ذهنن دې ته تیار دي، یعنی څومره انګیزه لري چې هغوی د کانکور ازموینه ورکړي په دغسې شرایطو کې چې مثال د دې په ځای چې په پوهنتونونو کې په زده کړو د زده کړو په کیفیت تمرکز وشي نور مسایل مهم شوي؟
بلې، ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې واقعیت دی چې د هر څه لپاره، هر کار لپاره، هر عمل چې انسان په ژوند کې کوي یوه انګیزه ورته ډېره مهمه ده. او د تعلیم تر شا خو لویه انګیزه هم دا وي، تر ټولو لومړی، تر ټولو مخکې، چې بالاخره به زه له دې لارې نه خپل ځوان جوړوم، زه به د یو ښه ژوند څښتن کېږم، زه به یو د ښې راتلونکي څښتن کېږم. واقعیت دی چې د تېر جمهوریت له سقوط وروسته په ټوله کې یو ډول ناهیلي زېږېدلې ده، ځکه دا له هر اړخه د بشي
عمران صاحب زموږ غږ اورئ؟ متاسفانه د عمران صاحب اړیکه پرې شوه، خو هڅه کوو چې بیرته یې له خپرونې سره یو ځای کړو. ورځو استاد عبیدی ته، استاد دغه پوښتنه مو چې کړې وه له عمران صاحب څخه غواړو له تاسې هم په همدې اړه وپوښتو. کله چې یو زده کوونکی یا کله چې یو محصل یا فارغ خپل راتلونکی نه ویني، یعنی ده ته معلومه نه ده چې ته درس وایي او د هغه درس نتیجه څه کیږي، نو فکر کوي په دغسې وخت کې به بیا هم زده کړو ته لیوالتیا وي؟ یعنی هغه انګیزه به د زده کړو لپاره وي که نه وي؟ که نه وي، مثال څه کول پکار دی چې بیرته هغه باور رامنځته شي چې ځوانان، تنکي ځوانان زده کړې وکړي او پاتې شي وطن کې؟
زه به یو مثال نه شروع کوم. دغه تیر څو میاشتو کې زه د یو خصوصي پوهنتون سره همکاري لرم او ځینې صنفونو ته په آنلاین ډول درس ورکوم. په خو چې کوم صنف کې مثلا 15 یا 10 محصلین اوس درس ته 15 محصله زرېږي، نهایت کې اته او کله کله سره ډېر ښه شي لس 12 محصله زرېږي صنف ته راځي. دا په دې معنا ده چې هغه هم چې راځي ډېر ګیلې ګذارې کوي، وایي چې مثلا فردا د درس په خوا غوندې مساعده نه ده او خپل آینده روښانه نه ګوري، لکه چې استاد مخکې اشاره وکړه. خو هر محصل یا شاګرد چې پوهنتون ته راځي یا مکتب ته راځي، دې لپاره زده کړه کوي چې راتلونکی روښانه شي او راتلونکی هغه اهداف چې ځان ته جوړکړي هغه اهداف ته ورسېږي. نو کله چې راتلونکی روښانه ونه ګوري او ناهیلي وي، نو دا طبعا هغه رواني اغېز محصل باندې کوي، نه درس وایي، نه هم هغه په مینه سنف ته راځي، نه مطالعه کوي، نه کتاب وایي. نو په دې تمه چې هېواد خوشي کړي او بهر ووځي. متاسفانه دغه انګیزه د افغانستان کې ځوانانو تر منځ زیاته شوې ده او ګر شمېر فکر کوي چې که چېرې هېواد څخه بهر ووځي نو ژوند به جوړ شي، افغانستان کې راتلونکی نشته. متاسفانه دغه انګیزه وشته د ځوانانو تر منځ. د دې جوړولو لپاره زه فکر کوم کوم خنډونه په وړاندې چې موږ مخکې خبرې وکړې، اوس د نوي نظام په راتګ سره د مکتبونو دروازې تړل، خصوصا د نجونو په وړاندې، هلکانو په وړاندې په میاشتو دغه دروازې تړل شوې وې. دننه پوهنتونونو کې بد وضعیت روان دی. هغو استادان چې پخوا حکومت سره یې کار کړی هغو باندې محدودیتونه وضع شوي دي. هغه استادان چې لوړې زده کړې بهر کې کړې وې هغوی ګڼ شمېر د هېواد څخه وتلي دي په مکتبونو کې په همدې ډول انګیزه نشته، ماسک په وخت نه ورکول کېږي. د استاد ماسک یو ناچیزه ماسک هغه ماشین دو اوسن د مکتبونو خو کم شوي نه دي، خو د پوهنتون د استادانو ماشونه ورته کار کړی دي. نو زه فکر کوم چې دغه ټول عوامل لاس په لاس ورکوي او دغه سیستم ته زیان رسوي. کله چې سیستم ته زیان ورسوي دا توان د شاګردو د محصول باندې تاثیر کوي. نو زه فکر کوم چې که چېرې واقعاً امارت اسلامي غواړي چې دغه بخش سیاسي وشي او سیاسي چلند ورسره ونه کړي، نو اول د نجونو په وړاندې مکتبونه خلاص کړي، کوم استادان چې بهر ته تللي د دوست څخه د بېرته دعوت شي بېرته دې وغواړي چې هېواد ته راشي، کوم محدودیتونه چې پوهنتونه دننه استادانو باندې وضع شوي دي هغه محدودیتونه دې بېرته لرې شي، نو بېرته به یو اندازه دغه انګېزه مثبت ته پیدا شي او هم محصول ته پیدا شي. دا تاسو صادقانه وایم، زه د ګڼ شمېر استادانو سره په تماس کې یم کابل پوهنتون کې. خپل استادانو هم انګېزه نه لري درس لپاره. استاد باندې دونه محدودیت وضع شوی، دونه فضا ورته تنګه شوې ده چې د درس انګېزه ورته نه ده پاتې. یوازې دغه هېواد د ځوانانو د راتلونکي لپاره راتلونکي نسل د مسؤلیت چون احساس کوي چې مسؤلیت د مسؤلیت لپاره راځستم شته، نو هغه پخوانۍ انګېزې نشته متاسفانه. نو دغه د انګېزو د جوړولو لپاره باید امارت اسلامي کزمانتیا لري، نو داسې ګامونه باید پورته کړي چې دغه فضا بېرته پخوانۍ پخوا باندې دغه فضا رامنځته شي او محصل په شوق او په اشتیاق سمته راشي او هم استاد چې له بده مرغه دغه انګېزه یا که ووایم دغه لیدلوری د لوړو زده کړو وزارت مقامات سره نشته.
ډیره مننه استاد عبیدی. حسن صاحب، لکه څنګه چې استاد عبیدی ځینې مسایل ته اشاره وکړه چې ځینې محدودیتونه راغلي په پوهنتون کې په استادانو په زده کوونکو په محصلانو، او تاسې هم مخکې یادونه وکړه چې ژمنتیا نشته، ولې نشته؟ یعنی ولې له علم سره دغسې یو چلند وسي چې مثال د خبرې یو ډول ځوانان یا خپل استادان زړه تورې سي، مجبور سي پرېږدي، یا دغه یو باور خپل کې چې زده کړې کول یعنی هیڅ، ځکه د دوی په مخ کې به داسې مثالونه پراته وي چې یو چا هیڅ زده کړې نه دي کړي خو هغه ډېر مخکې تللی دی، او دی چې مثال زحمت ایستلی زده کړې یې کړي هغه هیڅ ارزښت نه ورکول کېږي په ټولنه کې، ولې دغه ډول یو حالت رامنځته کېږي؟
هو بالکل، دا پښتنه ټول لري، دا موږ هم لرو، دا نړیوال هم لري، چې دا ولې آخر دا د دوی پرېکړې دا تر دې کچې کله کله ساده او کله کله له فطرت او عقل او د افغانستان له ټولنې او فرهنګ سره په ټکر کې دي چې څوک ورته حیران سي که د دې پرېکړو ته موږ له پیله وګورګور دوی چې کله راغلی یوه میاشت تېره سوله د لوړو زده کړو د طالبان د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقي حقانی دوی ویل چې پوهنتونونه به خلاص وي خو نجونو ته به هم اجازه وي خو موږ به یعنی حجاب به کله کوي او دوی به هلکان محصلین او هلکان به سره بیل وي. دا یوه میاشت د دوی له راتګ وروسته دا کار وروسته په سپتمبر کې د لومړی ځل چې طالبان د زده کړو د تعلیم په اړه وغږېدل، نو دغه خبرو یې خلکو ته لږ هیلې ورکړې. که نه هغه یو کس وایي خوب لید د کوم تجار په مخه ورځي او په ورته وایي پیسې درکوم، که نه نه ده ته ویل سي پیسې درکوي، نو دی منډه ور وهي، نو هغه سره په لاس کې لس لکه روپۍ او پنجۍ ورسره، نو چې دی ورسې پنجۍ ورته ونیسي وایي دا نورې وایي دا مهم د ورکولو لپاره راوړي دي خو نه یې درکوم، نو دی ورته دی خوب ویني ورته وایي چې نه خیر ته ما دغه لس لکه راکړه جنجال وي راویښ سي لا هم نیمه ویښ وي نارې وایي چې هغه پنجۍ مې راکړه خو را یې کړه. نو موږ دوی ته خلکو فکر کاوه چې رالو په اوس دا دی جګړه به ختمه سي او دوی لومړۍ خبرې هیله بخونکې وي خو له هغه راوروسته دوی پرېکړې وار پر وار سه دې ځای ولس ورسو موږ یې ورسول چې اوس موږ پنجۍ غواړو خو پنجۍ نشته. مثلا له هغه څخه وروسته شپږ میاشتې لغه ورسته په د دې لغه خبر څخه ورسته په فبروري کې پانتونونه خلاصو په ګرمو سیمو کې د میاشتې په پای کې په یخو سیمو کې هم خلاصول او بیا په مارچ کې موږ هغه وخت منتظر وو چې مارچ په درویشتم چې د حمل درېمه نیټه کې باید ښوونځي خلاصي وای. د دوی وعده دا وه چې د نجونو به هم خلاصي، د هلکان به هم خلاصي. په هماغه ورځ هلکان لاړو، نجونو لاړې ښوونځیو ته. ځینې نجونې یو ساعت دوه ساعته درس وایي، بیا په مخه سوې له صنف څخه چې ځي تر بل ځل اعلامیې پورې منتظر سي. ځینې داسې وي چې د ښوونځیو مخ ته مسله کسان ولاړو راوګرځول سوي، هغه انځورونه زموږ تاسو ټولو په ذهن کې شته، رسنیو ورسره مرکې وکړې، نجونو ژړل. نو او دا په د حمل په درېمو د حمل پر څلورم د دې پرېکړې پر ضد نړیوالو کلکه وغندله. حتی د اسلامي هیوادونو نړیوال سازمان په کلکو ټکو لعنت پر وای. هغه متن چې زما په ذهن کې اوس هم راځي، ما قتل زه شرمېدلم. حتی اسلامي هیوادونو نړیوال سازمان د افغانستان علما، د پاکستان علما، د سیمې دینی علما ټول ورته وویل چې مه کوئ دا کار، له کوم توجیه له اړخه تاسو دا کار کوئ. بیا یې پانتونونه یې په جفتو طاقو ورځو وویشل، بیا یې له غه وروسته پر رنګه ټکریو باندې بندیز ولګاوه، بیا یې په امتحان کې اجازه نه ورکوله هغه نجونو ته چې رنګه ټکري پر سر وچ تاسې به په امتحان کې ګډون نه کوئ. بیا یې وویل چې موږ به یوه کمیټه جوړوو او هغه به په دیني څېړنې کوي چې معلومه کړي چې نجونو ته اجازه شته تعلیم ته یې که نهشته. یعنی مطلب دا چې ته تر ننه نه پوهېږې چې په دین کې د نجونو ته اجازه شته که نهشته چې تعلیم وکړي، او دا ټوله دنیا غلطه روانه ده. یوازې ته صحیح نه روان، بلکې ګنګس روان یې، ځکه ته تا وویل چې موږ به پر دې اړه به پرېکړه کوو. انا سقانی دا خبرې وکړې له غڅ خاوروز د میاشتې تیرې د دې کمیټه ورکه ده، د دې پرېکړې څنګه ده معلومه. او له غڅ خاوروز دا د نورې سرشفه کیسې پسې روان دي. د جون په څلورم په ګرمو سیمو کې جونو یو بسه تعلیمي کال له لاسه ورکړ، او دا اوس په سړو سیمو کې هم یو دوه میاشتې وروسته به نجونې یو بسته بل تعلیمي بل تعلیمي کال زده کوم چې کورونا له وجې دی مخکې له مخکې یو کال یو نیم کال بالې لرو بل هغه به له لاسه ورکړي. د اګست پر اول دغه یو اونۍ مخکې ویل چې کانکور به وځنډېږي، او دا پرون دوه ورځې مخکې د پوهنې موین ویل چې موږ پر نصاب کار کوو، نصاب نه دی اسلامي، او په کې موږ تغیرات راولو او څه تغیرات یاد کړي ولو. زه نو له غورځ بیا موږ ښوونځیو ته اجازه ورکړو، د نجونو ښوونځیو ته. او بیا پرون د وزیر د پوهنې وزیر منیر هغه مولوی منیر هغه ویل چې یا اصلي ستونزه دا ده چې د افغانستان فرهنګ او کلتور د نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له کوره ووزي او زده کړې وکوي. اوس دا داسې موضوعات دي هیواد صاحب، چې دا وزیر ته یو څوک وایي چې دا خبره زه غواړم په ډېر احترام که چېر تر دور ورسېږي، چې وزیر صاحب ته ټولنپوهنه دلوستې، تا کوم کلتوریزه څېړنه په افغانستان کې وکړل، ته له کوم ځای پوهېږې، ته د کوم فرهنګ په اړه خبرې کوې. دوه لسیزې د جمهوریت په وخت کې پر دې اړه کار سو. یو له مهمو پوښتنو دغه وله چې نجونې آیا افغانان اجازه ورکوي چې نجونې ښوونځي ته ولاړ سي که نسي ولاړې. په دې اړه تحقیقات سوي، څېړنې سوي، راپورونه یې موجود دي، پالیسي بروفونه موجود دي. دی یو ځل ولاړ سي د خپل وزارت له همکارانو سره، هغوی چې له مخکې قاد دي، یو ځل یې ورسره وغږېږي، هغوی چې تجربه لري، چې دا ټول مواد د ده په لاسرسي کې ورکړي او دی ولولي. که دی په خپل کارمند باور نه لري، دی یو ځل ووځي، خیر دی، د تعلیمي تحقیقاتو پر معیاري میتود به دی نه خبر، خو لږ تر لږه دومره کولای سي ولاړ سي لاندې کلیو پاس بانډو ته، په کوڅو کې، په کروندو کې، د له افغانانو سره وګوري، ورسره خبرې دي وکړي چې دا تاسې نجونو ته اجازه ورکوئ که نه ورکوئ. تهمت ولې تړي؟ پرون ما خبرې واورېدې، ما ته پر دې کار راځي. یو کس ښار ته راغلی و، نو هرې خوا ته کتل چې دا بد بوی له کومه را روان ده، دوکاندار ته به ورغی چې دا بد بوی له کومه را روان ده. نو حیا دوي د خپل بریتونه په خپله مرداري لړل سوي وو. وزیر صاحب ته زه دا په احترام غواړم دا خبر ورسوم چې وزیر صاحب ته دې لږ خپل بریتونه ته توجه وکړه، هر څه سم دي. نو دا د دوی پرېکړې هیواد صاحب دا ټول ګنګس کړي ځکه یو چې دا د عقل، منطق، فطرت او افغاني ټولنې د کلتور او فرهنګ او هر څه او نړیوالو او د اسلامي د اسلامي هیوادونو اسلامي ټولنو د هر څه د عقل او نقل خلاف پرېکړې دي.
ډیره مننه د خبرونه ورسته شی به دی غوړو په پای کې لک په دې هم وغږی کو چې څنګه کېدی شي دغه مسائل حل شي او دغه تعلیمی پروسه او تحصیلی پروسه ونه ځنډی کې. استاد عمران غوړو لته سی وورو مخکې یادونه وشو چې تخنیکی اړخونه لري او لدی ورا خو یو څه منتیا په کار د وخت سره وشي. تاسو څو وړاندیز لري د لوړو زده کړو وزارت او هم د ټول د پوهنې وزارت ته چې دوی وکولای شي په وخت سره محصلانو ته زده کوونکو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي؟
بلی مننه. تر ټولو مهمه دا ده چې زما په فکر سره څومره ضرورت ده محصلینو ته چې درس ورکولو ته یې ولس او خلکو ته یې څومره اړتیا ده، له دې نه زیاتې ده خپله حکومت ته ډېره زیاته اړتیا ده. ځکه چې که چیرې حکومت غواړي چې نننی ولس سره لکه دوی چې په هر سټیج باندې غږېږي او دوی وایي چې نړیوالو سره موږ غواړو چې د تعامل لاره له موږ سره ونیسي، له هغوی سره تعامل ولرو، له هغوی سره راشه درشه ولرو او بالاخره په هره برخه مو له هغې سره شریکه وي، نو د دې خو یوازینی فکتور همدغه تعلیمات دي او تحصیلات دي. مثلا که چیرې موږ په هر برخه کې وړ او مسلکي خلک ونه لرو خو هغه اداره سقوط ده، موږ به په کومه ژبه غواړو چې یو بل هېواد سره که په سوداګرۍ برخه کې وي، که په اقتصادي برخه کې وي، که په سیاسي برخه کې وي، که په نورو برخو کې وي، موږ له دوی سره تعامل ولرو. همدغه هیومن ریسورس یا منابع بشري ده چې پوهنتونونه یې روزي او بالاخره حکومتي اداراتو ده، حکومتي ادارات په همدوی آباد دي. لپاره مرګه چې په دې وروسته د جمهوریت په سقوط نه ډېر کدرونه له هېواده وتي دي، یعنې دا بې شمېره کدرونه دي او لا هم زیاتره د وتلو په حال کې دي. نو اوس خو خپله حکومت دې ته ضرورت لري چې مسلکي کدرونه ولري په هره برخه کې، که هغه د زراعت په برخه کې دي، که هغه د طب په برخه کې دي، که هغه د انجینري په برخه کې دي. زما په فکر سره که دغه شی داسې را مطرح کړو چې د حکومت تر ټولو ډېر اړتیا دې ته ده چې هغه باید دغسې کدرونه ولري، که نه حکومتونه په اوسنۍ نړۍ کې خصوصا او که دا هم غواړو چې باید بهرنیو هېوادونو کې رسمي راشه درشه وي، ځکه که راشه درشه نه وي خو پرته له دې نه نه اقتصادي وده رامنځته کېږي، نه سیاسي ثبات هم حتی له دې نه پرته ممکنه نه ده. نو زما په فکر سره چې حکومت ته مشوره دا ده چې دا حواله د حکومت اړتیا تر ټولو ورته زیاته ده چې هغه په دغه سې که کوم پالیسۍ چې دوی اوس ورته لري په دې باندې باید تجدید نظر وکړي. هر څه تر هر څه لومړی باید تحصیلي ادارې حکومتي تحصیلي ادارې خصوصي خورشه دي، مګر خو خصوصي نه شي کولی هغه خلا ډکه کړي، خو تر ډېره پورې په وروسته کې د خلکو اقتصادونه هم د مختلفو عواملو له وجې راکټ شوي دي، خصوصي ترې مراجعه هم نه کوي. یوازینی مرض پاتې حکومتي پوهنتون نه پاتې دي او حکومتي پوهنتونونه یوازینی امید د حکومت باید دي دغه کدرونو ته. نو زما په فکر سره چې حکومت که هرې ستونزې وي د دې په د حلولو په برخه کې باید لاس په کار شي او هر څنګه چې کېږي دغه که معارف دی، تحصیلات علي دی، دغه زمینه مساعده کړي چې بالاخره خلک لاړ شي او محصلین خپل درسونه وکړي.
ډېره مننه استاد عبیدی. یو مسله د انجونو زده کوونکو هم ده چې هغوی لا فارغ شوي نه دي ځکه ښوونځي یې تړلي دي، نو اوس په دې اړه څه پرېکړه کول پکار دي؟ فکر کوي دا مناسبه ده چې دوی سره له دې چې دولسم ټولګی نه دی لوستی د کانکور په ازموینه کې کښېني، که نه دوی مثال یو کال باید زده کړې وکړي له هغه وروسته بیا د کانکور امتحان ورکړي؟
زه خو فکر کوم اول باید په دې غور وشي چې دغه د نجونو په وړاندې د مکتب دروازې باید خلاصه شي. له بده مرغه دغه ژمنتیا حکومت کې نه لیدل کېږي. طبعا هغه چې دروازې پرانیستل کېږي هلته به ورته د لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارت په ګډه په دې کار وکړي چې څنګه دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. مثلا یو آپشن یو لاره دا ده چې مثلا دغه یو کال چې دوی وروسته پاتې دي د څو میاشتو لپاره دو ته صنفونه هغه تجدیدي صنفونه په لاره واچول شي مکتبونو کې، خصوصا که ژمني صنفونه موږ پخوا درلودل که نه که منه وي ځینو ښارونو کې چې هوا ګرمه ده، نو دو ته هغه تجدیدي صنفونه په لاره واچول شي چې دغه دولسم اکثرا په کانکور کې د دولسمو لسمو نهم صنف تولو نرازی یعنی دو چې یو سنف مکمل نوی رو اصلای او سنف نوی تللی او کور کم دا امکانات نوی انترنت امکانات نشتا شده پا انلاین دول درسو نولو دی نو دا ورطا به سکر شاگردان تا خوصن چار اگر شاگردان تا چه دلر و پراتو سیمو سخرازی تی اگر تا به دیر سخت این چه چند تواله ولیسی کانکور تا نو زفکر کام چه یو لاند مدل پر لاند محل سنفونا ورطا جور که چه داغ سون دا داخل هوا رشی خو زه بیا مگه خپل اول خبره تا رازم چه مهمه داره چه حکومت ورطا ژمنتیا ولري مخکې استاد اشاره وکړه کله چې دغه نظام سقوط شو زه یو عملي مثال وړاندې کوم دغه موضوع ښه بسده کېږي کله چې نظام سقوط شو اول ورځو کې همکارانو ما سره اړیکه ونیوله چې استاد وزارت ته وزارې داشه چې یو اعلامیه خپریږي ځکه چې دغه نشراتي مسایل ما مدیریتول وزارت ته لاړو اعلامیه چې امارات اسلامي لیکلې وه د لوړو زده کړو کمیسیون دوی درلود چې اوس اکثرا د لوړو زده کړو وزارت چارواکي دغه کمیسیون کوي دوی ویل چې دغه اعلامیه د زده سپاره شي موږ پوهنتونونه په یو میاشت کې شروع کوو یعنی ډېره ژمنتیا یې درلوده هغه ټیم چې هلته شتون درلود تقریبا څوارلس پنځلس کسان وو اوس ټول وزارت کې مینانو رئیسان دي ټول ټیم دوی دي نو د دوی ژمنتیا چې ما لیدله یو اندازه امیدواري راته پیدا شوه چې دغه نظام تغیر شوی طالبانو تغلید کړی پخوا په میوې دي هغه تل اوس زده کړو ته لیوالتیا شته نجونو په وړاندې خنډونه نشته هلته کومه جلسه چې درېیمه ورځ د کارمندانو سره ونیوله هلته په ډاډ ژمنه وکړه هغه وخت کې سرپرست تعین شوی نه وو خو دغه اوسني مینان ټول هلته شتون درلود په ډاډ سره ژمنه وکړه چې ښځینه کارکوونکي به په خپل کار باندې راتلونکی هفته شروع کوي دفترو ته به راځي او پوهنتونونو دروازې هم پرانیستل کېږي وروسته دغه قصه بلې خوا ته لاړه دا په دې معنا ده چې دغه تصامیم چې نیول کېږي دا ډېره په لوړه کچه نیول کېږي او تاسو هغه مینان او وزیران خبر نه لري څه کېږي نو اول دغه ژمنتیا باید پیدا شي چې مقاصد د ځینو په وړاندې پرانیستل شي وروسته دا نور تخنیکي ستونزې چې رامنځته شوي یا مثلا خنډ چې په درسي پروسه کې رامنځته شوی دا دغه کمیټې چې د دواړو وزارتونو تر منځ جوړېږي هغه کمیټې په ډېر سادګۍ سره ورته دا لار پیدا کولی شي مثلا ما یو بېلګې ورته مخکې وویله کېدای شي داسې لس نورې بېلګې پیدا شي چې هغه ستونزه هواره کړي خو بیا هم همغه د ژمنتیا مسله ده تر څو چې ژمنتیا رامنځته نه شي تر څو چې امارات اسلامي په دې باور نه وي چې یوازینۍ لاره علم ده او د علم له لارې موږ کولی شو هغه خپل راتلونکی نسل وروزو او هغه بشري قوه ادارو ته وړاندې کړو که دغه باور رامنځته نه شي نو دا به هېڅ وخت حتی زه په دې باور نه یم چې دوی به د مکاتبو دروازې خلاصې کړي یو اخره خبره دا ده چې تاسو دغه تیرو میاشتې کې وګورئ هغه تل لوړو زده کړو وزارت کې چې ما کار کړی په لوړو زده کړو وزارت کې ټول رئیسان شته شوي مسلکي رئیسان نوي رئیسان راغلي دي د نویو رئیسانو بګرام تاسو وګورئ ټولو مدرسه لوستلې ده مامورین شته شوي مدیران شته شوي ټول د مدرسې فارغان راغلي دي دوی نه پوهنتون لوستلی نن په لوړو زده کړو پوهېږي او نه پوهېږي چې دغه لوړو زده کړو پوهنتونونه په نړۍ کې څه کوي پوهنتونونه په نړۍ کې فکر تولیدوي تحقیق کوي ریسرچ کوي د هغه ریسرچ په اساس پالیسیانو حکومت ته جوړوي حکومت د هغه پالیسیانو په اساس په پښو دروي دوی په دغه مسایلو نه پوهېږي دوی هغه مدرسه کې درس ویلی او ډېر هغه کسانو ته لیوالتیا لري چې مدرسه کې درس ویلی وي او هغه په څوکۍ وګماري او کوم کسان چې تیرو شلو کلونو کې نظام کې کار کړی که یو عادي مامور هم وو هغه ورته غلس کړي هغه ورته سن سړی نه ښکاري نو په دغسې یو ذهنیت سره خو کار نه کېږي په دغسې یو ذهنیت سره خو اداره نه چلېږي په دغسې یو ذهنیت سره خو ته معروف او لوړ زده کړې جوړولی نه شي موږ هر څه وویل چې دغه کار باید وشي دغه کار باید وشي دغه کار باید وشي څوک یې اوري یعنی دغه ځمنتیا چې ته دغه ځمنتیا متفونه نشته دغه غوونه نشته چې اکل ووري چې دغه کوم کادرونه اته استاد مستیا دا نه وکړه ګنش مې کادرونه د افغانستان نه متفونه وتلي زه د اول ورځو کې چې زده کړو لپاره بهر ته راتلم ما داسې ملګري هلته پاتې شول چې د امریکې د تا چانس هم درلود د اروپا د تا چانس هم درلود ټولو بهر کې درس ویلی و مثلا د بېلګې په توګه فولبرایټر وو په امریکې کې زده کړې کړی وې پی ایچ ډي مې امریکې کې کړی و هلته په ښه موقف کې کار کوو بم جاري سره یې کار کولو ورته چانس وو چې هماغه اولو پروازو کې ووځي بس ویل چې زه افغانستان ته کار کوم بولې ووځم آخر هغه بېچاره څو میاشتې مخکې مستقبلې وکړې اوس امریکې ته رسېدلی هغه وویل چې فضا راته دونه تنګه شوه چې نه چا یمه خبره اورېدله نه ماته هغه د کار زمینه مساعده وه او نه ماته حداقل د یو انسان په سترګه دوی کتل د یو غل په سترګه د یو فاسد په سترګه د یو چا په سترګه چې بهر کې زده کړې کړي دای کافر دی نو په دغسې فضا دغسې فضا چې شتون نه ولري نو ژمنتیا نه وي سړی من دغه امیدوار اوسو خو د حل لارې به نه یوازې موږ شاید ډېر کسان هلته افغانستان کې اوسوي چې دلته د حل لارې وایي هغه نقشه د لاره ورته جوړه چې متاسفانه دوی ورته ژمنتیا نه لري.
ډیره مننه استاد خوشحاله اوسئ. حسن صاحب د خبرونې بیخي کمې شېبې پاتې دي خو ستاسو له خبرو برداشت دا و چې ګنې د تعلیمي او تحصیلي پروسو ځنډېدل له تخنیکي ستونزو ورهاخوا ډېر سیاسي عوامل لري او مخکې هم داسې ویل کېدل چې ګنې په دې خاطر چې دنیا یې په رسمیت وپېژني یا مثال یو بل تعامل ورسره وکړي دغه ډول ځینې پرېکړې شوې دي چې مثال ښوونځي تړل شوي یا ځینې نور. نو تر اوسه پورې هم یعنی په دې اړه دنیا کې سیاسي فشار راوړی خو کوم تعامل نه دی رامنځته شوی او فکر کوي له دې وروسته به رامنځته شي او بل دا چې د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي که دا مثال د ښوونځیو یا مثال د پوهنتونو مسایل نور هم سیاسي کېږي اخر نتیجه به څه وي که په دو دقو کې هم دا پوښتنه ځواب کړئ.
د دوار خلری یو دا د چې افغانستان د نن باید پر دولت فشار موجود سي او دا فشار رامنځته کی دا اوس ټول خلک ناراض دي او نیوکه پر کی د غږ بلا هم لوړیږي او دا بځکل لوړیږي چې نور بچاره نه وي کنه نو یو دا داخلي فشار دی او له بهر څخه فشار ورده مخه موجود دی. هیوادونه او نړیوالې ادارې پر دې موضوعاتو له دې سره کار کوي او فشار باندې وارد دی. فشار لامل دی چې ځینې مثلا پانتونونه کې په مات په ډول باندې اجازه شته او ابتدایي دورې ته مې اجازه ورکړې ده. نو دغه دوه فشارونه ممکن دا موضوع تر څه ځای ورسوي ضمن په دې کې د نن هم یوه کړۍ دا ده چې هغوی غواړي د نجونو تعلیم وي خو دغه بله قوي کړی دی دوی هغوی نه غواړي. نو دا دوه درې ډاینامیک دي چې دا به بالاخره زموږ هیله دا ده چې بالاخره په لنډ وخت کې به یې نتیجه دا وي چې د نجونو زده کړو ته به لاره هوار شي او دغه ځینې جوړښتي مشکلات چې دوی جوړ کړي لکه د کانکور نه اخیستل یا ځنډول او نور مسایل دا به حل شي. دا یوازې زموږ هیله ده خدای پاک دې وکړي چې دغسې شي او دا د موضوع یو وخت د بل اړخ دا چې دې کچرته د هر څومره مخ هم ونیسي زده کړه بیا هم روانه وي محصلین هم د زده کړو ځینې فرصتونه آنلاین لاسرسی لري او ځینې عام افغانان هغوی حتی د ښوونځي دورو کې ځینې آنلاین نن سبا ښوونځي جوړ شوي دي د زده کړې مواد کوښښ کوي زده کوونکو ته په دې په لاسرسي کور کې سره کومک وکړي چې زده کړي ځینې هغه مهارتونه چې نن سبا ورته ډېره اړتیا ده په خصوصا ټکنالوژي برخه کې غواړي چې هم د ښوونځي دورې زده کوونکي هم د لوړو زده کړو د دورې محصلین زده کړي ترڅو بیرته کار پیدا کړي که افغانستان کې د نن نوي آنلاین په نور نړۍ کې. نو دا دوه درې اړخونه لري خو بیا هم مهم دا ده چې په دا جوړښتي برخه کې دی یعنی د زده کړې مخه نسی نیول کېدای کمه بسي خو بیا هم زده کوونکي او محصلین به زده کړه وکړي ان د کار فرصتونه به هم پیدا کړي په دې اړه هیله شته او نه د زده کوونکي نه هیله کې نه محصلین خو دا جوړښتي مشکلات باید دوی حل کړي زموږ هیله ده چې حل کړي دا داخلي فشار او بهرنی فشار هیله ده چې نتیجه پر دغه شي پای ته ورسي.
ډیره مننه حسن صاحب خوشاله اوسئ د خبرونې له میلمنو ښاغلي استاد حامد عبیدی عبدالحمید حسن او استاد سید رحمان عمران څخه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې راسره برخه واخیستله. تاسې هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت.
ما زرګي ما شوم دې لګلګي پلا